السلام علیکم د مازدیګر شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. ولسمشر بلخ ته په سفر کې د امنیتي وضعیت جاج اخیستی. دغه راز د پوځ په مشرتابه کې مهم بدلونونه اعلان کړي دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی.
پر کندهار او اروزګان د طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي.
د اروزګان ټول ولسونه په یو غږ راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده.
کابل ته د راغلو کډوالو ترخې کیسه.
ماشومان او برقه مې له ځان سره واخیستل. کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول.
او افغان دولت ویلي دی کډوالو ته د سرپنا لپاره د جوماتونو دروازې پرانستې دي. د ماخمنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تر دې او نور راپورونو مخکې خبرونه اورو. اسمت څاروان چمتو کړي.
ولسمشر غنی په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ کمیسون جوړ کړ. د افغانستان دفاع وزارت جنرال هیبت الله علیزی د لوی درستیز او جنرال سمی سادات د کمانډو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه وټاکل. او روسیې، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان پولې ته څیرمه مانورې بشپړې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې مزار شریف ته تللی په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ امنیتي کمیسون جوړ کړ. د ولسمشر یو ویندوی محمد امیری آزادی رادیو ته وویل دا کمیسون به په شمال زون کې د طالبانو پر ضد عملیاتو لپاره کار کوي. د امیری په وینا کمیسون ته دنده سپارل شوې چې د ولسی پاسونوالو د جلب و جذب، د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او په ټول شمال کې د عملیاتو د پلان چاري پر مخ یوسي. کمیسون به سرلننه کار پیل کړي. د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وای طالبان به د افغانستان په شمال کې وځپل شي. د چې په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی وای چې په تخار، فاریاب او جوزجان کې به عملیات پیل شي. دوستم نن چهارشنبه په بلخ ولایت کې له ولسمشر اشرف غنی سره له کتنې وروسته وویل دی وای دوی څو ځلې شمال ته راغلل او په لومه کې کښې وتل. دا ځل هم که خدای کول له شماله ورته وتل اسانه نه دي. په وروستۍ یوه اونۍ کې طالبانو نه ولایتونه چې اکثره یې په شمال کې دي نیولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ځانګړو کمانډو ځواکونو د قول اردو قمندان جنرال هبت الله علیزی لوی درستیز ټاکل شوی دی. په همدې حال کې په هلمند کې د 215 میوان قول اردو قمندان جنرال سمی سادات ته چې ویل کېږي په وروستیو کې د لشکرګاه ښار په دفاع کې مهم رول لوبولی، د کمانډو ځواکونو د قول اردو د قمندان دنده سپارل شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د استلو ننګه وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالره لګښتونو یادونه وکړه. ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکوي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. جرمنی او هالند چې خپل هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر دروي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نن دوی چویلې ته وویل چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي له کبله په موقت ډول د رد شویو پناه غوښتونکو بیرته ستنول ځنډوي. تر دې مخکې هالند وویل چې د شپږو میاشتو لپاره د افغان پناه غوښتونکو استول ځنډوي. روسلدی چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو ژغ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکوي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړې. محمد نبی ساخیل او رحمان الله ګربست د جګړې د پایته رسیدو او د افغانستان د ویجاړې دوه مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي و چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی. هر ورځ ښځې او ماشومان وژل کیږي، کورونه او عامه تاسیسات ویجاړېږي او افغانستان له دې ناورینه د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولی په 40 کیلومتری کې خپل پوځي تمرینونه بشپړکل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علی مرزا پرون د دغو تطبیقات په پای کې وویل: په داسې حال کې چې تر دې وروستیو پورې د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو حضور د واک انډول او د حالاتو پوځي او سیاسي کنټرول ممکن کړی و، له افغانستانه د کابو ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د تیرورستي ډلو د ویجاړونکو فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دې پوځي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاړي، سوخوي 15 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپټرې او نورې وسلې وکارول شوې څو سرتیري د افغانستان له خاورې د وسلوالو د احتمالي حملو په وړاندې چمتو اوسي. الجزایری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشته لږه 240 تنه مړه شوې دي. دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تابون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د پوځ سرتیرو د هیواد په شمال کې 100 تنه له اور ژغورل دي. د الجزایر د ځنګلونو په اور کې 15 سرتیري هم وژل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ اموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وکبر. هوچیتین به د هغو خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورد ستریم 2 نلیک را مستکری دي. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلی چې له میسی سره پرون قرارداد وکړ. د میسی او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد یوې خبري سرچینې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې میسی به د دې قرارداد په بدل کې د 1.3 میلیون یورو معاش ترڅنګ نشته 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې ترلاسه کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 15 چچې شل. هرات اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 15 چچې شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 30 چچې 28. کندهار اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 30 چچې 30. او جلال آباد اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 30 چچې 20.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هله چې خوشاله ورځ مو په تیر کړی وی راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د جګړې د مدیریت په لیکو کې نن افغان دولت مهم بدلونونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې دوه ځوانو جنرالانو ته د اردو په لیکو کې لوړې دندې وسپارل شوې. د دفاع وزارت ویلي چې جنرال هیبت الله علیزی د لوی درستیس په توګه او د 215 میوان قول اردو قماندان جنرال سمی سادات د ځنګړ ځواکونو د قول اردو د قماندان په توګه ټاکل شوې دی. بل لورته ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته د سفر پر مهال په شمالي ولایتونو کې د جګړې قمانده خپل پخوانی لومړی مرستيال مارشال عبدالرشید دوستم ته وسپارله. دا په داسې حال کې ده چې د نهو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو له ډلې د وو هغو مرکزونو ته طالبان ننوتلی دي. لږ وړاندې مې له خپل خبریاله بلخ ته د ښاغلي غنی د سفر جزئیات وپوښتل.
ولسمشر محمد اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی. د ولسمشر ماڼۍ د ویان دفتر مرستیال محمد امیری نن له ازري رډو سره په خبرو کې دا وویل چې دا کمیسیون به په شمازون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د مرکز په توګه کار کوي. هغه وویل چې دا کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې ولسی پاسون کوونکي جذب، افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او د طالبانو پر ضد په ټول شمال کې عملیاتونه پلان او رهبری کړي. ولسمشر غنی نن له غرمې پس کابل ته راستون شوی دی. اخو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې څو شېبې وروسته په بلخ کې رسنوي ته وویل چې طالبان به په شمال زون کې په کلکه وځپي. هغه ګواه وکړ چې طالبان خلکو ته د منلو نه دي او خپل پلویانو نه یې وغوښتل چې د هغوی په وړاندې اقدام وکړي. دوی وویل چې طالبانو پر ضد جګړه به له تخار، فاریاب او جوزجان څخه پیل کړي. خو د طالبانو یو بیان د ګلا مجاهد بیا د مارشال دوستم دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو بې بنسټه بحث دی. دا وویل چې اوس دوستم د خلکو ترمنځ ځای نه لري. بل خو بیا د جمعیت د جلا شوی څنګ مشر عطا محمد نور هم له ولسمشر غنی سره لکتو وروسته رسنیو ته څرګندونې درلودې. د وویل چې په بلخ کې د یو د هغه ځواکونه باندې طالبانو په وړاندې جګړه کوي او له ولسمشر غنی سره په ناسته کې د جګړې پر څرنګوالي د ځواکونو په تشخیص او د عملیاتو د سیمو په ترسره کېدو باندې خبرې شوې دي.
کلک په د شمالي ولایتونو کې تم شو لکراته د کندوز د وضعیت وایي د تخار د پل خمری سرپل او شبرغان چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولې دالته نن ستیر شوې دي. جګړې وي او کنه حالات یو څه عادي شوی بیرته
په شبرغان کې راپورونه ښایي چې د عبدالرشید دوستم ته وفادار ځواکونو بیا د شبرغان پر ښار عملی پلان کړی دي او همدارنګه په تخار ولایت کې تردمه خلک خپل هادي ژوند ته دوام ورکوي او د کوم پوځي تحرک نه کنه د لیدل شوی. خو طالبانو نن د بدخشان مرکز فیض آباد خپل کړ، هلته دوی تحرکات درلود، د ولایت مانی نیولې ده، امنیت کمانډانه نیولې ده، ول خلکو سره هم د قوی مشرانو سره تکتلې دي.
مجموع کې اوس چې دغه د جګړې قومنده په شمال کې مارشال دوستم ته وسپارل شو، مخ کې هم د مارشال دوستم کسان دلته فعال او په شمال کې نور وسلوال کسان هم وو، پاتون کون کې هم وو. څه ویل کېږي په شمال کې فعالان خلک څه وایي چې دوی به څومره وکولای شي د جګړو دغه روان وضعیت به مثبت لوري ته بوزي؟ البته د حکومت په ګټه
د دغه ولایتونو ځینې مشخص ځایونه لکه قلوردوګانې هوایي ډګرونه لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. پرته له کندوز چې نن هوایي ډګر هم طالبانو خپل کړ، عبدالرشید دوستم وویل چې په تخار کې، په سرپل کې، فاریاب کې او په جوزجان کې دوی ملیشه ځواکونه لري او خپل ځان ته وفادار کسان لري چې د طالبانو پر ضد به دوی عملیات پیل کړي. چې دغه مسلې یو ډول خوشبینی د خلکو ترمنځ پیدا کړی ده او بل دا چې په بلخ ولایت کې ګډ نظامی کمیسیون جوړ شوی دی چې دا هم د ولسی پاسن کوونکو د جست په برخه کې کار کوي او هم هغه ځواکونه چې د تجهیزاتو لکه مخ تر مخ یا بوی ته تجهیزات مفیدوي.
کور مو ودان ډیره مننه. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبريال وو چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر او هلته د شوو بحثونو او پریکړو په اړه تازه معلومات راکول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې د هغو کډوالو ترخی کیسې هم لرو چې د شمالي ولایتونو او یو شمیر نورو سیمو له جګړو نه کابل ته راکډه شوې دي، خو اوس هم د جګړې او تاوتریخوالي په پیښو کې پاتې کیږي. وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتی ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي. چارواکي وایي امنیتی ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان هم وژلي او تنورې ټپیان کړي دي. بلخوا د کندهار میرویس روختون ته په 13 ساعتونو کې د جګړو له سیمو 2 مړي او 20 ټپیان ورول شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلواله طالبانو نن سهار د کندهار شهر په ومه نه هم او 15 موزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلواله طالبانو وجل سی بیا وطن اور ټپین سی بي.
نن سهار وسلواله ترګر د واشي کرونو په سیر دازل بیا د کندهار ولایت د ومه موزه 15 موزه او همدارنګت کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ نه شو. په دغه جګړه کې د تحقیقاتو طالبانو 15 تنه ووجل سو او 8 تنه ټپیان سو.
بلخوا وسوال طالبان وای د کندهار شهر په دریمه شپه جمعه او 15 موزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي او په ومه او اته موزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روختون ته په 13 ساعتونو کې د جګړو لسیمو 2 مړي او 20 ټپیان ورول سوي دي. د میرویس روختون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وجل سوي دواړه ملکیان او په 20 ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي چې 11 شدي او ماشومان دي. د شاغلی فرهاد په خبره دغه مړی او ټپیان د کندهار ښار له دوهمي درېمي شپږمي اوومي نهمي او پنځلسمي اوځي دغه روغتون ته وربل سوي دي.
د کندهار په څنګلوري اوروزګان کې خبره داده چې هلته والی وایي چې طالبانو له دریو خواو نن سهار په ترینکوټ بریدونه وکړل، خو وایي چې دا بریدونه په شاتم بول شوي او دا مهال جګړه د ښار په څنډو کې روانه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر ترینکوټ ښار د دریو استقامتونو له لوري څخه د لویدیځ او ختیځ له لوري بریدونه کړي دي. نوموړی وای افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو د بریدونه چې غوښتلی ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي پر شاتم بولي او مرګ ژوبلې هم ورتاړه ولیده.
طالبانو دا حمله زموږ د ګډو ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې طالبانو څلور کسه مړي تر اوسه پرې لري او شپږ نفر هم زخمیان لري. د اوروزګان ټول ولسونه په یو غږ راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده او طالبانو ته واضح پیغام لېږلی دی چې په ترینکوټ حمله مه کوي، که په ترینکوټ حمله وکړي د سخت تلفات سره به مخامخ شي.
والی وای په سیمه کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او ګڼ شمیر طالبان افغان سرتیرو ماسره کړي دي. محمد عمر شیرزاد وای د یادې جګړې پر مهال تر دا مهال پورې یو خیزش مردومی یا محلي پولیس وجلسوي او 15 پولیس نور هم ټپیان دي. د وسلوالو طالبان ویان کار یوسف احمدی هم د ویلامی په خبرولو سره ویلي دي چې پر ترینکوټ شارې د تیر شپې رئیس بریدونه پیل کړی دي. نو موړی وای د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهال په دغه ولایت کې د قتی د قومندان لالا په ګډون شپږ کمانډویان وژلي او د قومندان بډی په ګډون یې درې نور ټپیان کړي دي او په خبره یې چې یو شمیر پوستې هم سکوت کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین د طالبانو دغه بریدونو اندېښمن کړي دي او له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې اوروزګان ته توجه زیاته کړي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم موسازی وای افغان دولت باید د طالبانو بریدونه له هغه مخ کې شان کړي تر څو چې تر شاره را رسیږي.
او دا په دې په تنظیم کې د مرکزی چارواکو ته غوښتنه لري او دا چې د څو پرې چې د شار او انګل ته جګړه راځي تر دې به تر دا په لمه چې نو خاریان به دا کیږي او به د پولیسو د ملک مرال کوي. چې په غوښتنې وکړي چې موږ ته کوم کله ایمایي ځکونه یا هوایي ضربات ورکړي.
موسازی وای طالبان اوس مهال د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتری کې د افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. بل خو بیا لسیمې راپورونه ښیي چې د ترینکوټ ښار څخه سلګونه کورنۍ هم دا اوس لا د جګړې د ویرې څخه وتلې دي. د ترینکوټ ښار د خلکو د معلوماتو پر اساس چې پاتې کورنۍ هم له ښار څخه د وتلو په حال کې دي، خو په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کړې وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د اوروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ یوازې 40% خاوره د افغان دولت سره ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د جګړو له زیاتوالي سره هممهاله په دوحه کې د سیاسي جوړجاړي په هدف هم هڅې پیل شوې. نن د تریکا پلاس د غونډې دویمه ورځ ده. په دې غونډه کې پر افغان سوله بحثونه کیږي. دا چې په دې غونډه کې څه ویل شوي او له دې نه وړاندې طالبان په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه هغه خبرې چې له پای وړاندې د پایلو په اړه ناهیلي څرګندېږي. طالبان وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته لیوال نه دی، د دوی پر ضد جګړه اعلان کړي ځکه له دې غونډو د پرمختګ هیله نه لري. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت تورن کړ چې د سولې خبرو ته ژمن نه دی.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي. په لومړي سر کې باید نړیوال په
خو د افغانستان مرکچی پلاوی بیا د طالبانو برعکس د دې غونډو پایلو ته خوښ دی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوی د نړۍ د هیوادونو له استازو سره د سولې په اړه خپله طرحه او دریځ شریکوي.
تعداد از کشورهای منطقه و جهان
د سیمه او نړۍ یو شمیر هیوادونه او بنسټونه د افغانستان د سولې خبرو د همغږۍ پیاوړتیا چټکتیا او یوې پایلې ته د رسیدو په موخه راټول شوي. د دواړو خواوو له پلاویو سره یې جلا جلا وکتل. دا غونډې نن او سبا دوام لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي له خوا دوی سره طرحه او د سولې په اړه دریز شریکیږي.
د دې غونډو په دوام نن د ترویکا پلس هیوادونو غړي پر افغان سوله غږیږي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي او جګړې پای ته رسیدل دې غونډې ته د دوی اصلي پیغام دی. د امریکا متحده ایالات، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي د دې غونډې ګډونوال دي. د سولې خبرو د پرمختګ او یو سوله ییز حل ته د دواړو لوریو د نږدې کولو هڅه دا څه مهال روانه ده چې طالبانو بیا د افغانستان په بېلابېلو ښارونو بریدونه روان ساتلي. افغان حکومت هم طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای یې جګړه غوره کړې او د شخړې پر سوله ییز حل باور نه لري. په ورته وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې هغه حکومت به ونه مني کوم چې د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی نه لري.
د شمالي ولایتونو او نورو سیمو له جګړو څخه زرګونه کورنۍ کابل ته راکډه شوې دي او دا مهال په وچ ډاک شپې ورځې تیروي. دوی د ازادي راډیو خبریال ته د خپل ژوند ترخې کیسې کړې دي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جګړو شدت او د خلکو بې ځایه کېدل. 28 کلنه نور بیبي چې د څو وړو ماشومانو مور ده وایي له خپلو ماشومانو سره د جګړو په سرو لمبو کې له کندوز ښاره په یوه جوړه جامو او چادرۍ کې راوتلې او د کورنۍ پاتې غړي لا هم د جګړو په سیمو کې پاتې دي.
ماشومان او برقه مې له ځان سره واخیستل. کور مال هر څه مو هلته همداسې پاتې شول. د مرمیو لاندې مو ځان په یو ډول راوویست. کور کې مو هوا نه ولګېد. ټول کور یې را خراب کړ. پلار، مور او دوه ورونه مې همالته پاتې شول، ځکه په موټر کې ورته نور ځای نه و. ولله زر افغانۍ مو یو موټر راونیوه. هماغه شپه موږ حرکت وکړ، خو بیا په پولي خمرې کې په جګړو کې بند پاتې شو او کابل ته د سهار په 5 بجو راورسېدو.
د نور بیبي په شان ګڼې نورې کورنۍ هم له کندوز، تخار، بغلان، فراه، نیمروز، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کابل ته را بې ځایه شوي او پر واټونو سړکونو شپې ورځې تېروي. سیف الرحمن وایي دلته له سخت حالت سره مخ دی، خو یوازینۍ غوښتنه یې سوله او د ولایتونو آرامي ده.
له دولت مو غوښتنه دا ده چې موږ وایي تیر لو بوړو او غړی مو د موږ ولایتونه آرام کړی چې خپل ولایت کې آرام ژوند وکړو. دلته مو څه حال دی؟ درې ورځې کېږي چې راغلی یو، نه اوبه را رسېږي او نه ډوډۍ. دلته په دې ځمکه او شنو وښو کې لوېدلی یو.
زار بیګم چې له بغلان ولایته راکډه شوې، ازادي راډیو سره یې هغه ناخوالې شریکې کړې چې په خبره یې د طالبان له لوري ورسره شوې دي. زار بیګم ادعا کوي چې یوازې په نهرین ولسوالۍ کې څو ځوان نجونې طالبانو په زور له ځان سره بیولي او ځانونو ته یې پنیکا کړې دي.
طالبان خپل پوهیږي چې موږ یې له خپلو کورونو د ټوپک په زور راوویستو. ځامنې راته وژل، لوڼې مو ځانونو ته په زور نکاح کړې. په نهرین کې خو له هر کوره دوه درې ځوان نجونې له ځان سره بیولې او ځانونو ته یې نکاح کړې. موږ مجبوره شو چې ځانونه مو له هغه ځایه وویستل. موږ یوازې په یوه شپه شپږ دېرش شهیدان ورکړل. ځوانان له خپلوانو او کورنیو یې راته قتل کړل.
که څه هم د زربیګم په شان اداوی مخکې هم سوي وي، خو طالبانو بیا دا اداوی رد کړی دي. بلخوا د کډوالو چارو وزارت رسنیزې برخې غړي بهاوی رضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وزارت هڅه کوي چې زر تر زره یادو بې ځایه سویو ته مرستې ورسوي. د کډوالو چارو وزارت د چارواکو په خبره یوازې په یوه اونۍ کې کابل ته د بدخشان، بغلان، کندوز، تخار او ځینو نورو جګړه ییزو ولایتونو شاوخوا 15 زره کورنۍ راکډه شوي چې اکثره یې له اقتصادي ستونزو او د سرپناه له نشتون سره مخامخ دي.
د افغانستان د دولت مشرتابه ویلي کابل ته له جګړې بې ځای شوي کسان کولای شي د دې ښار په جماعتونو کې ځای پر ځای شي. په مخکنی خبرونه کې مې د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمی سره په مرکه کې وپوښتل چې جماعتونو ته د بې ځای شوو د ورتګ امکانات څومره دي.
شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو دبل په همکاري باندې امر ورته کړی دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من كان في حاجته اخيه كان الله في حاجته. هر هر انسان سيدي وبالانسان يدي وبالورور ذرته وقتي هغه تلاس ورکی الله جل جلاله به هم له سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو دا فلسفه امداد شي، دا د امنیت ځای ده، دا د تسکین ځای ده او دا د سکونت ځای ده. په دا معنی چې انسان هلته پکې تسکین اخلي او هلته پکې اطمینان اخلي، د الله جل جلاله کور ده، د هغه کور بلل کیږي. همدارنګه موږ په بډایو خلکو باندې، پورونو خوندو باندې، په شرکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده، د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی تلا دوی د دوی لاسنیوای وکي، هر هغه څه چې په واسکی کېږي له دوی سره وکي.
بل حلیمې صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلې دي، تاسو وایي چې پرون ورغلې دغه کابل کې را بي ځای شو کسانو سره ملاقات درلود، دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو ورته په جماعتونو کې برابر شي، اما دوی فکر کوم له کوره هیڅ نه دی راوړي، خوراکي توکي او اړین مواد ته اړتیا لري. په دې برخه کې به ور سره څه کېږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږو که دولت هر هغه څه چې په وس کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به یې نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به یې شي، او هغه رتی، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ته، دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه مندې نشي کولی، هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي.
مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغسې زیانمنه شوې ده، را بې ځایه شوې ده. کابل ته د عام ولس مسؤلیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. پنیکي او همکاري سره، یو بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکه وکيني. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي: من كان في حاجته اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې نه تنها وايي چې همکاري وسره، بلکې منډه کوي، تیز ولاړ سي، هر یو بل نه مخکې سي، دي کومک
په ولایتونو کې به څنګه دوی ته په ولایتونو کې هم د جماعتونو دروازې خلاصيږي، خصوصا د ولایتونو په خارونو کې؟
کاملا. د انسان نجات او انسان ته خیر رسول او د انسان حفاظت کول، دا له بهترین عباداتو ده. عبادت اصل او فلسفه هم دا ده چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې بدا معنی نه یې چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپو ته اچو، د دې ګرمۍ څپو ته پریږدو.
د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی وو.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
اوریدونکو، کچیرته د ازادي رادیو په خبرونو نظر لري او یا مو هم په سیمه کې کومه پیښه شوې وي، زموږ پیغام ثبتون کې ماشين تخپل نظر پرې خودلی شي. اوس به ورشو د یو شمیر هغو اوریدونکو نظرونه به وورو چې په همدې شمیره کې موږ ته ثبت کړی دي.
ستاسو ل پیغامونو
پنجابات خلک روات مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد کې مرسته ونی کې نو خلک روات نارمی سره مخامخ دي. هغه مراله چې د ارمنګ اواز کوي مسجد ته ورسو می شي او بد حالات سره مخامخ دي. خلک په کورونا پیډه او ویډیو د خوراکي مواد د مستوال د وګینه روان دي. او ټول کلی خوش خاریا مسجد کومه کوي کې نو دلته ودا ډیر خراب دی. ناورین سره خلک مخامخ دي. لیرا مهربانی کوم چې دا د مو پیغام خیریه مؤسسه ته ورسول. سلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تعسفیر د کلی اوسیدونکو روزي محمد نیمه شم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. د دې مسکینۍ د شان نستي او بنستي غنم مودا شمه چې موږ د ازادي راډیو د خدای له شي د پیغام خپل کې موږ راځو د ولپول چارواکو ورسي د روزي محمد د تشفیر او سیدنتي
ملخانی اعظم د خصوص له سبوري رسالې کړلو کله
عامه روغتیا وزارت خدایل لرم چې دا کورونا وایروس د خېدو پر د ډېر خو خو سولایت صبر ولسوالۍ په خاص ډول زموږ کلی کورونو کې موږ د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دلته راشي دلته د کلی او د اغار سوا احوال اخري او موږ سره بیرنې مرسته وکړي او دلته موږ باید کلینیک جوړ کړي. والسلام ته احترام منم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
له دې سره دغه مخمنې خبری مجله پای ته ورسیده. په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.